داعش ډلې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د والی د فاتحې په مراسمو د ځانمرګي برید ته پړاو ومنله. رویټرز خبري اژانس وایي چې د ډلې پرون ماښام دا په یو بیان کې د چاودنې مسؤلیت منله. په دې برید کې یولس تنه ووژل شول او شاوخوا دېرش نور ټپیان شول. اغړه نه ایتای چې وی راپورونه وای چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه مشر سنا ول غفاری چې په شهاب المهاجر مشهور دی وژل شوی. د امریکا د پوز مرکزی قرارګایا سنت کام د امریکا غږ رادیو ته ویل دي چې دوی هم د تیری اونې په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د مهاجر د وژل کې دوه راپورونه ترلاسه کړل. خو د سنت کام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې ده چې د عثمان په دې اړه هیڅ نشي ویلای. د افغان خوځونجونو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو له ډېرو چارواکو سره کتلې. میرمن اميري بیگانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان خوځونجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د نړیوال وسلو د حدسو لپاره د دې دوو بنسټونو مننه کوي. بریټانیا د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوې شازده فیر ګمارلې. د بریټانوي رسنیو د راپور لمخې رابرټ ټیکسن و پر روانه جولای میاشت کې په خطر کې خپل ماموریت پیل کړ. پر افغانستان د طالبانو لوا بیا واکمنې دروسه بریټانیا یو شمېر نور لوی دي هیوادونو د افغانستان لپاره خپل ډیپلوماټیک استازولۍ دوه ته لیکل. سپینه ماړې د خپل سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسي په خاوره کې بي پي لوټالو تکو د تولید تاسیسات پراخ کړي. د سپینه ماړې د ملي امنیت شورا وایي جانکر به پر وویل چې ایران روسي ته د دې ډولالو تکو استول ته دوام ورکوي څو د اوکراین په چکلا کې له هغوی کار واخلي. او متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولې دي. ناین سټار دا چې دا کوي د نړۍ په کچه د لیزری پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکی شرکت دی. له شینجانګ ژونګتای شرکت سره یو ځای د غور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړونو لواجی د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلي. له دې وروسته دغه شرکتونه امریکا ته واردات نشي کولای. او سم د ازادي رادیو ونې خبرونه تاندې څنګه خبريږي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو پاړه هم خبرې لرو. هله د چتر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي په هانتون محصول دی. نو موري په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي. په دې خبرونه کې مولا خغلی وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له خوانځي څخه محروم دي. په پایل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوی خوانځي د دوست د کونکو خبري اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دغه دغه منګل دا تر کوم لا خپل ځکړه کې مصروف یو اوس خو لګا اواله خشوي دا ایجمې کوم منګل راتلو منګل به خپل یو خدمت نه لخ کو منګل خپل ځکړه لپاره راتلو
زمانو مو کې خان دا زول ته دوه میاشتې کېږي چې در سره کړم او زه د ځین ته ډیر خوشاله یم چې موږ ته پینځم مننه در سره کوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل، دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ، څه مو وکړل، چا سره کېناستئ، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و. سیمه په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده، کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه وله چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد څه ده؟ لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدسې ورو پر ورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول، د درس په جریان کې چې درس مونږ ماشومان ته سټارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاین کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي، او په وړیا ډول مونږ دوی ته زده کړه ورکوو او لیکو لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سیده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې موږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کوي. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیاته علاقه خودله. حتی ماشومان مې په واورو کې را لېږل، کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان حتی په واورو باندې لپاسه کېناستل، او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورځ پورې د شمیر زیاتېږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي ترڅو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. دری کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له دری کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملی هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه وي، نو هغه هم نسي روان، هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي، نو هغه بیا هغه درس مني بخي پوهېږي نه، یعنی په املا څوک پوه نه سي، هغه استاد درس هم تشریحي په غنه پوهېږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې د بې سواد وي، لیک او لوست نه وي، املا نه وي، کله چې دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګیټ وټاکه چې دوی املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل. بیا چې د لومړی ټولګي ته ځي دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پوهېږي، یو هغه آیډیا سي کومه دغه مفهوم سي دغه درس اخلي، او بیا چې کله دولسم دی فارغېږي بیا حتمن دا کار نتیجه ورکړي.
که راته وایي چې امکانات پرې ورته له کومه کوئ، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځای چې درس ورکوئ که نه، ښوونځی دی کوم چا ځای در کړی دی، نو د خپلو امکاناتو په اړه هم راته وغږېږئ.
تر اوسه پورې خو موږ داسې امکانات نه لرو، نو هغه کارتاسیا چې کوم دغه شاګردان خپله راوړي، ما له والدینو ته ویلي دي چې تاسو به دوی ته کارتاسیا اخلئ، کتابچه به ورته واخلئ، قلم به ورته اخلئ، او موږ درس په وړیا ډول ورکوو. ځای چې کوم ده هغه داسې مشخص ځای موږ نه لرو ورته، نو داسې په ازاده فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې،
ترشنه اسمان لاندې هغه هم چې کله باران وي، کله واوره وي، کله هوا ګرمه وي، لمر وي، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده، په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاده فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. نو مهمه درسې شاگردان ماشومان یو څه زده کړي، داسې زمینه ورته برابر سي، دا خو ډېره ښه خبر ده. خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو چې دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم داسې ځای ورته جوړ کړو، نو تر اوسه پورې د خپلو امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاده فضا کې درس ورکوو او دوی راضي.
ته خپله هم محصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړی، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خو هم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره، بعد له زه سې پوهنتون ته راځم دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق مې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو، لری پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي نو په خپل ځای پاتې کیږي ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي د پوهنتون نه فارغ وي دی وایي چې والله زه پرمختګ نشم کولای ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړې وه زه شټلس نشوم والله په ما کوډې شوي دي والله ما سره پلانای زید لري زه والله دا کار نشم کولای زه نه یم ورسره جوړ دا حکومت ما ته کار نه راکوي زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کې بیا دلته کېږي چې زه کار کولای شم دا کار کولای شم
نجیب ملکزی وایي ډېر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کېږي او نور زحمت نه وباسي
سړی چې کوشش وکړي ښه روابط جوړ کړي وګرځي تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي هغه ډېر ښه ثمره لري دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کېږي یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کېږي دا هېڅکله نه سړی باید ډېر په اوږدو فکر وکړي او خبره همدغه ده چې سړی باید ډېر فعالیت وکړي ډېر څه به لاسته راوړي
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي
اوس خو فعلا ما پوهنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و ما خوشی کړو بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف د لاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والی ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو ژوندي یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي پوهنتون مې شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل یې هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشې کړه او کابل ته راغلو او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم او فعلا چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و او فعلا ښه ده خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئنه وو مثال ډېر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم هغې انرژی په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زکه غواړم یو وظیفه نیسم په واسطه دا د دې لپاره ډیره هڅه پکار دی او داسې نورې بهانې لټوي نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې که یو انسان په چیړنه وکي کېدای شي د ځان ته داسې ولاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسی یا واسطې ته پکې ضرورت ونه وسی او دا یو کول شي چې خپل کار مخته یوسي نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نشم کولی یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې یو منفي فکر دی بالکل نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوش چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم نه کول نه څه کول غوره دي پیل په کار دی چې دا باید شروع کړي د همدانن نه
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان نن چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه ورته وی ډیری وی
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي د ځان ارزونه په دې کې د لشي چې نن ورځ د ټولنې د یو هواد او یا د کار د بازار التیا څه شي ده کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغه مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګه خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي د بیکاری د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي، او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډېره پورې پاتې کېږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، هیرسې یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسې د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه ده چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسې په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، د بې تفاوتي، یعنې د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده به وي، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي او موین سي، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښته وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفسی یا سلف استیم چی شي توای دغه دوه شان دي چې باید انسان اور باندې کار وکي پوسی او شت ځخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دي چې هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي. اول عمومي شان ځخه د کی چې ټول عمومیت باندې پوسی خپل پرشته کې بیا ورسته ورسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ش تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوزي او وسی کولای شي ش پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو دا ور د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بلې خبرونه خو وخت تر تغړم.
داز مازلک تصویر دلال زار دیو راتیر شوی دخالو نو پا بازار دیو داز مازلک تصویر دلال زار دیو تیر شوید خانو پا بازار دے دازم آج لک تصویر دلال زار دے تیر شوید خانو پا بازار دے باراند کانو هم وجلے نوما زباراند کانو هم وجلے نوما زباراند کانو هم وجلے نوما زباراند کانو هم وجلے نوما پمل شم داد چاد گل گزار رے تیر شوید خانو نو پا بازار رے داز مازلک تصویر دلال زار رے تیر شوید خانو نو پا بازار رے تصویر دلال زار رے تیر شوید خالو نو پا بازار رے جبین لو بجبین د زلفو لوبي جبین او په جبین د زلف لوبه ستا جبین او په جبین د زلف لوبه وای ستا جبین او په جبین د زلف لوبه ستا په مخ کې چرتا دام او چرتا دار دے تیر شوے د خالو نو په بازار دے داز مازلک تصویر د لال زار دے تیر شوے د خالو نو په بازار دے